द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. نن د نهه ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 12 نیټه وخت شوی دی. په پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې شوی دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 8 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې در تازه محمد اکرام هر کله وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلک او د مذهبي ګوند جماعت اسلامي غړي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې یو ځای کولو لپاره د پایتخت اسلام آباد اړخ ته لانګ مارچ کوي. امریکایي پولیس وایي د نیویارک ښار کې د ګل پور سیمې حمله کې لاس لرونکي 28 کلن تن یې نیولې چې د بنگلاديش نه امریکې ته راغلی او د نیویارک په بروکلین کې اوسېدو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پورز ویلی هغه یقین کوي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د اعلان وروسته به د یورپ ټول ملکونه بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اومني. د یورپی یونین خارجه تګلارې مشر ویلی دی به د امریکای صدر په شان بیت المقدس د اسرائیل پایتخت په حیث نه تسلیموي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلک او د مذهبي ګوند جماعت اسلامي غړي د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې یو ځای کولو لپاره د پایتخت اړخ ته په لانګ مارچ یا لوی لاریون روان دي. احتجاج کوونکي وایي دی به اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته په ډي چوک کې په احتجاج کینی کچرې حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په سمدستي توګه ګام پورته نه کړو. د جماعت اسلامي دغه لانګ مارچ د بابي خبر نه شروع شوه چې وایي د دې مقصد د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د ظلم نه ډک د اف سي آر قانون ختمول او د کال 2018 عمومي انتخاباتو وړاندې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره په حکومت دباو اچول دي. اخوا قامی اسمبلی کې قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار غځولو په اړه قانوني مسوده نه وړاندې کېدو په سر د ځینې سیاسي ګوندونو او د فاټا پارلماني غړو د احتجاج په توګه د ایجنډې کاغذونه شلولي او په حکومت کې نیوکې کړې دي. د فاټا د غړو ترڅنګ د پیپلز پارټۍ او د تحریک انصاف غړو هم حکومتي رویه پر ضد احتجاج کړی. امریکایي پولیس وایي د نیویارک ښار کې د ګل پور سیمې حمله کې لاس لرونکي تن یې نیولې چې د بنگلاديش نه امریکې ته راغلی او د نیویارک په بروکلین کې اوسېدو. 28 کلن عقاید الله په ترسره شوې حمله کې خپل لاسونه او خېټه هم سوځولې ده او دا وخت یو هسپتال کې د علاج لاندې دی. په نیویارک کې د اور وژلو د ادارې مشر ویلي په حمله کې درې نور کسان ژوبل شوي دي. د نیویارک میر یا خروال دا یو ترهګر حمله بللې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پورز ویلی هغه یقین کوي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت په توګه تسلیمولو او هلته خپل سفارتخانه وړلو اعلان وروسته به د یورپ ټول ملکونه هم خپل سفارتخانه بیت المقدس ته یوسي او دغه ښار به د اسرائیل د پایتخت په توګه اومني. برسلز کې د یورپی یونین خارجه تګلارې مشر فدریکا موګرینی سره ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت نتنیاهو ویل د ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه منلو حقیقتونه د میز د پاسه ایښودي دي. خو د یورپی یونین خارجه تګلارې مشر ویلي دی به د امریکای صدر په شان بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه نه تسلیموي. مبولی ویلی دوی یقین کوي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې یوازینی حل د دوه ریاستونو جوړښت دی چې پکې بیت المقدس ته اسرائیل او فلسطینی ریاست دواړو پایتخت وي. د امریکای سلور سنټرانو د ګل پورز د خود سره جنسي زور زیاتی د تورونو په سر په صدر ډانلډ ټرمپ د استعفا ورکولو غږ کړی دی. د امریکای سینن سره د یو مرکې په وخت د نیویارک نه د ډیموکراتیک پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټری کریسټن ګیلی برانډ ویری صدر ټرمپ له استعفا ورکول پکار دي. نوموړي ویلي دغه تورونه چې د یو نه زیاتو ښځو په ډانلډ ټرمپ پورې کړي د اعتبار وړ دي او دا چې هغې پخپله د دغه ښځو شهادتونه اورېدلي چې زړه خفه کوونکي دي. د شام حکومتي ځواکونو او د افغان وسلوالو په شمول د ایران په مرسته ځواکونو د روس هوایي طاقت په امداد په ادلیب صوبه کې د شامی حکومت مخالفینو پر ضد تازه عملیات شروع کړي دي. د 13 دسمبر میاشت کې په الپو ښار کې د شامی حکومت د لاسو شکست خوړلو وروسته ادلیب د حکومت مخالف ټلو د کنټرول لاندې اخیری مهم مرکز ګڼل کیږي. د روس هوایي ځواکونو د سختو حملو او په ځمکه د ایران مرستې له کبله د صدر بشار الاسد ځواکونو د الپو ښار سره نږدې زیاتره برخې د یاغیانو د کنټرول نه بیرته اخیستي. د الپو ښار جنګ ختمولو لپاره شوي تړون لاندې اپوزیشن وسلوال او د دوی کورنۍ ګاونډي ادلیب صوبې ته منتقل کړل شوي وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري او ګران اوردونکو موږ سره اوسې لګو شبو کې با موږ تاسو ته د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې ورګډولو لپاره چې کم احتجاجي لاریون روان دي د دې پوره تفصیل به تاسو ته موږ وړاندې کوو چې کم ځای ته دغه لاریون رسیدلې د دې پوره تفصیل به تاسو ته مونږ وړاندې کوو. خو اول تاسو ته مونږ د پاکستان او د چین ترمنځ د لوی اقتصادي منصوبې سی پیک په حق لباندې یو رپورټ وړاندې کوو چې د چین مرستیال خارجه وزیر د پاکستان په سفر دی او دا په داسې حال باندې چې د پاکستان وړې صوبې د دغه اقتصادي منصوبې لاندې د خپلې برخې غوښتنه کوي او د دغه منصوبې د راتلونکي او په دې کې د چین لخوا د قرضو په حق له هم یو شمیر پوښتنې راپورته شوې دي. تفصیلي رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
چین په دې خبره زور ورکړی پاکستان ته د خارجي مداخلت او په ملک دننه د اړې غړې مخه نیولو لپاره ګامونه اخستل پکار دي، کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ د عربونو ډالرو د لوی کچې مواصلاتي نظام او د انرژي پروژو ته خطر جوړولې شي. دا خبره د چین د خارجه چارو وزارت مرستیال وزیر وانګ یوژون پاکستان ته د سفر په وخت اسلام آباد کې یو لوی غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي پروژې لاندې به د 25 ارب ډالرو په لګښت راتلونکو 15 کالو کې په پاکستان کې ودانۍ، سړکونو او د ریل پټلیو جال جوړول کیږي، مواصلاتي نظام به برابرول کیږي، مخصوص صنعتي مرکزونه او د بجلی پلانټونه به لګول کیږي. د دې پروژې مقصد د چین غربي برخه چې خپل سمندر نه لري د هغوی نړیوال مارکیټ ته د پاکستان سویل غربي غاړې ته د بلوچستان صوبې گوادر بندر په لار رسیدل دي، او د دغه سره سره به د پاکستان او بلخصوص د پنجاب صوبې د بجلی ضرورتونه د پوره کولو ترڅنګ کاروبارونو ته هم لار برابر شي. بیجنګ گوادر بندر ته لار د ملک لویه پروژه بلي. مرستیال وزیر وویل چې خپل مضبوط قرارداد او اراده څرګندول غواړي چې د سی پیک نه به د پاکستان خلکو ته زیاتې ګټې ورسي. د زیاته کړه چې د انرژي ځنې پروژې چې پرې کار سرته رسول شوې د وړاندې نه بجلی ورکول هم شروع کړي دي. په پاکستان کې ناقدین ګیله کوي چې سی پیک پروژې نه زیاتې ګټې د ملک لوی صوبې پنجاب ځان ته اړولې دي، او دا هم شکایتونه کیږي چې په ملک کې د ټولو صوبو خلک د منصوبې په اړه اکثره بې خبره ساتل شوي دي. دلته دا هم اندېښنې دي چې د چین سامانونه به ملک ته په کثرت سره راورسي او د ملک خپل پیداوار به زیانی شي او د مزدورانو په کار به هم لوی اثر پرېوځي. په دې نیوکو د چین چارواکي وویل چې موږ به د سی پیک منصوبه صفا ساتو او چې پرې خلک متفق وي. د زیاته کړه چې موږ به د خارجي قوتونو مداخلت خلاف هم خپل دفاع کوو او د داخلي کړکیچ مخه بنیسو چې د سی پیک منصوبو سرته د رسولو کار دوام وکړي. دغه سی بمونګ سی پیک د شریکو پرمختیاو لپاره لار جوړو، داسې لار چې میوه به یې په ګډه خورو، او دغه سی به دا د شریک راتلونکي لار وي. د چین د کرپشن مخنیوي قومي کمپاین ستاینه وکړه چې په ملک کې سیاسي ژوند صفا او شفاف جوړوي. د زیاته کړه چې تیر څلورو کالو کې یې 15,000 چینایي چارواکي د کرپشن په تورونو باندې دغه ادارې سزا کړي دي، چې په کې 440 لوی کچې افسران دي یا دا چې د نائب وزیر په کچ کسان دي. د پاکستان چارواکي وایي چې په نږدېو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی بلخصوص بلوچستان صوبه کې د دغې په شا هند لاس لري. هند دغه تورونه ردوي، خو په ښکاره یې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پر سر نیوکه کړې دي، چې وایي دغه لار د لنجمنه کشمیري سیمې څخه تیریږي، خو پاکستان او چین دواړه دغه تورونه ردوي. تیره هفته چین خپل وطندارو ته امر کړی و چې پاکستان کې په احتیاط ګرځي، ځکه چې دوی ته معلومات ترلاسه شوي چې د دوی هدف کولو لپاره د حملو پلانونه جوړ کړی شوي دي. په پاکستان باندې هم دا تورونه وخت په وخت لګول کیږي چې په خپله خاوره ترخاګر پالی، چې پکې په نږدېو کې امریکا هم دا خبره کړې چې وایي دغه ترخاګر د ګاونډي ملکونو خلاف حملو لپاره ول کیږي. د امنیتي خطرو په وجه د سی پیک نه د چین لاس اخستو په جواب کې هغه یوان وویل چې د دواړو خواو کوششونو په نتیجه کې د اوږدې مودې اړیکې دی وخت نور هم زیاتې مضبوطې شوې دي. د وویل چین کې یو متل دی چې سر زر ورکا خو دوستانه مو ورکوه. نو هم دغه د پاکستان په حق لوایو چې د پاکستان دوستانه موږ نه پریږدو. د پاکستان سناتور مشاهد حسین سید چې د پارلیماني کمیټې مشري کوي غونډې ته وویل چې تر اوسه د تمام پروژو د نږدې نه کتنه شوې ده او هیڅ قسم شواهد د کرپشن نه دي ترلاسه شوي. د زیاته کړه چې دې وخت 9,501 چینایي انجینران، تکنیکي عمله او ماهرین په سی پیک پروژو کې کار کوي، او 10,000 نور په پروژو کې خپلې دندې ترسره کوي. په دې پروژو کې هیڅ کوم چینایي مزدور نشته. د زیاته کړه چې د چینایي مزدورانو دیاړي د پاکستانی مزدورانو نه دوه غبرګه زیاته ده. کال 2014 کې د سی پیک منصوبو شروع کولو وروسته تر دې وخته چین 19 ارب ډالر مصرف کړي دي. 19 لومړۍ پروژو باندې کار سرته رسول شوی چې د بجلی ځینې پروژې پکې هم شامل دي. په راتلونکو 15 کالو کې به گوادر د سویلي آسیا تر ټولو لوی بندر جوړ شي، 14 میلیونه ټنه سامان د ځای کولو توان به لري، او 2030 پورې به د نړۍ په یو څو د ژورو اوبو بندرونو کې شامل شي، او 400 میلیونه ټنه سامان د ځای کولو به جوګه شي.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته نیم ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غباندې اوري. د پاکستان پارلمان به لوخته ایوان یا قامی اسمبلی کې قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار غځولو په اړه قانوني مسوده نه وړاندې کېدو په سر د ځینې سیاسي ګوندونو فاټا پارلماني غړو د احتجاج په توګه د ایجنډې کاغذونه شلولي دي او په حکومت کې نیوکې کړې دي. دا تمه لرل کېدله چې د ګل پورز باندې به په دې باندې بحث کیږي، قانوني مسوده به وړاندې کیږي، او په دې باندې د تیرو څو ورځو راهیسې بحثونه روان وو. او د دې ترڅنګ نن د قبایلي سیمو په زرګونو خلک د جماعت اسلامي د غړو ترڅنګ پایتخت اسلام آباد اړخ ته په یو لانګ مارچ روان دي یا لوی لاریون باندې روان دي. دوی وایي چې دوی به د پایتخت اسلام آباد پارلمان مخ ته ډی چوک کې په احتجاج کې نه کچاري په سمدستي توګه باندې دا فیصله ونه شو چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د اسلام آباد نه دریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر دی خپل غ پلان ده. رابعه پیر، تاسو سلم شوې په خیر علي. ډیر مننه
محمد اکرام صاحب.
رابعه پیر، د دغه چې کوم لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون د تاسو سره د دې ورسې تفصیل سره
جی څنګه چې تاسو ویلې، جماعت اسلامي پروند څخه دا خبره کړې ده، او د دې څخه وړاندې هم پر دې باندې ډیر زیات زور اچو چې کوم فاټا اصلاحات دي د قبایلی سیمو لپاره چې کوم اصلاحات دي هغه کچری منظور نه کړی شو یا د دې په دپاره کوم د سپریم کورٹ یا د های کورٹ غزولو او پولیس هلته محکمه غزولو کوم ګامونه پورته نه کړی شو د حکومت لاړه خنو دی په احتجاج کوي او اوس نن دغه احتجاج چې دی هغه د باد خیبر څخه شروع بشي او اسلام آباد ته به نن د شپې پورې ماښام پورې را رسی. دا وایي چې د پارلیمان مخې ته به احتجاج کوي او تر هغه به احتجاج کوي تر څو چې حکومت پر دې رضا نه کړی سي او پر فشار پرې وانه چوي چې پاکستان کوم برخه چې د قبایلی سیمې فاټا هغه ته خپل حق ور نه کړی سي. ولې چې د ډېرې مودې راهیسې د قولونو باوجود حکومت چې دی هغه دې ته تیار نه دی. پروند هم څنګه چې تاسو وویلې په قومي اسمبلی کې دغه وړاندې کېدو خو د دې باوجود وړاندې نه سو او د ایجنډا څخه وایستل سو. ټوله پارلماني ډلې چې دی هغه په دې حق کې دی چې د پیپلز ګوند دی که تحریک انصاف دی که نورې ډلې دي هغه په دې حق کې دي. خو دوی دغسې ډلې دي چې هغه اختلاف سر لري جماعت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ډله او اوس هم دا تورونه لګول کیږي چې د دغه دوه ډلو له وجې چې د حکومت بیرته پر شا سو او اوس نه غواړي چې دغه اصلاحات وسی. نو جماعت اسلامي دا خبره کړې د کچري ډی چوک ته دوی ته اجازه ورنه کړی سو. نو په تیرو ورځو کې چې کوم مارچ شوی وو او د ناسته شوی وو پر فیض آباد چوک باندې هلته به پر فیض آباد چوک باندې خپل ناسته کوي او هلته به خپل خلک راغونډوي. نو نن به دغه اسلام آباد ته رارسي او په راتلونکي ورځو کې به سرګندیږي. ولې چې دوی غواړي چې پر حکومت باندې فشار واچوي په دې اړه او خپل کم حق چې دی هغه ترلاسه کړی سي د قبایلی سیمو او د فاټا لاره. او هم دغه سبب هم دی چې په تیرو ورځو کې دوی د سیپاک هم خبره کوله چې پاکستان حکومت چې دی هغه د سیپاک د لارې وکشنی صوبو ته خپل حقونه نور کوي او کم فګټي چې دی هغه یوازې پنجاب ته رسول کیږي. نو په دې اړه هم دوی غواړي چې د حکومت څخه غوښتنه وکړي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره. جی
ډیر مننه رابې پیر موږ سره خبرو کول.
ډیر مننه کوم مخه مو شنه.
د وایس اف امریکا اډی ریډیو د زمونږه دا یو سات نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنه غباندې اوري. امریکایي پولیس وایي چې د نیویارک ښار کې د ګلپور سوي حمله کې لاس لرونکي تن یې نیولی دی چې د بنگلاديش نه امریکې ته راغلی او د نیویارک په بروکلین کې اوسېدو. ویش کلن عقاید الله په دغه ترسره شوي حمله کې خپل لاسونه او خېټه هم سوځولې ده او په دې حمله کې درې نور کسان ژوبل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا په نیویار خار کې تیر ورځ یو تن د نل یا پیپ نه جوړ بم خلاصولو په نتیجه کې خپل ځان او درې نور کسان جوبل کړي او د نیویار خار میر ویلي دا د ترهګر حمله یو کوشش وو. د نیویار د پولیسو مشر جیمز اونیل د مشکوک حمله کوونکي شناخت د ویشکلن اياد الله په نوم د یو تن کړي دی. هغه ویلي مشکوک حمله کوونکي هسپتال ته منتقل کړي شوی دی او د زخمونو علاج یې کولی شي. د نیویار خاروال یا میر سره په شریکه خبريالانو سره په خبرو کې اونیل ویل مشکوک حمله کوونکي قصدن پایپ بم اخلاص کړو. د حمله کوشش د نیویارک د بسونو اډې سره نږدې شوی دی. د وایټ هاوس ترجمانې سارا سینډرز په ټویټر خپل پیغام کې ویلي صدر ډانلډ ټرمپ ته د پیښې په اړه معلومات ورکړې شوې دي. د امریکې د قومي سلامتیا ادارې یا ډیپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټي ویلي د نورو اړوند ادارو سره د واقع تحقیقات پیل کړي دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلیسیو د غبرې ته د ترهګرۍ یو هڅه ویلي چې پکې د بنگلاديش نه امریکا ته راغلي ویش کلن اياد الله د خپل ځان سره درې نور کسان جوبل کړي دي. ښاروال د خپل شکر ادا کولو سره ویل چې ویش کلن اياد الله په خپل مقصد کې نه دی بریالي شوی. پولیسو د مشکوک برید کوونکو عکسونه جاری کړي چې پکې هغه په جوبل حالت کې پزما کپروت او جامې یې سوځېدلې دي. د کامی او د نیویارک خار پلټنه کوونکو په هسپتال کې د ایاد الله څخه اختنې پوښتنې کړي او د هغه د نیویارک په بروکلین خار کې فلیټ تلاشي اغسته شوی. چارواکي وایي چې د پورت اتارټي بس ټرمینل او د ټایم سکوئر سبوي یا د ځمکې لاندې د ریل د ګاډي د سټاپ یو ځای کوونکي ټنل کې ایاد الله د خپل ځان پورې تړلې بم د کست خلاص کړی دی. په دغه موقعه یا ټرمینل د سیلګرو او کار له روانو خلکو څخه ډک وو. د ټي وي په عکسونو کې ښودل کیږي چې ټنل د لوګو نه ډک شي او خلک چیغې وخی. د برید رستو پورت اتارټي سره د نورو لویو لارو د سو ساتو لپاره تړل شوی وي. د نیویارک یو اوسیدونکي لورا ګنزالس څوک چې د برید په وخت په پورت اتارټي کې موجود و وایس اف امریکا ته ویلي چې هغه څوک چې په نیویارک کې ژوند کوي هغه هر وخت په یره کې وي. خو میرمن ګنزالس زیاته کړې چې د دغه یره باوجود د نیویارک اوسیدونکي کار ته ځي، سودا لزی او چې څنګه ژوند کول پکار وي هغه رنګ ژوند کوي. د جرمنی څخه راغلی یو سیلګری روبن د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې لیونی خلک هر ځای هر وخت وي او نیویارک ولوی ځای دی او د خلکو هر وخت ډک وي. نو دا یو عامه خبره ده. ایاد الله څوک چې وکاله روان دي د بنگلاديش څخه امریکا ته راغلی او په امریکا کې په قانوني توګه ژوند کوو، یعنی گرین کارډ وسره او خو په واشنگتن کې د بنگلاديش د سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی چې د بنگلاديش حکومت د ترهاګرۍ پر ضد خپل اعلان کړی شوی پالیسي باندې ژمن دی او د نړۍ په هر ځای او هر برخه کې د ترهاګرۍ او د تشدد ډک یاغیتوب غندنه کوي. ایاد الله امریکا ته د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای کېدو لپاره په ویزا راغلی و چې ورته د کورنۍ د غړو مهاجرت ویل کیږي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د داسې کول د کورنۍ یا قومي امنیت سره سمې نه خوري. هم تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي چې کانګرس لا د دغه نظام ختمول پکار دي. په سملاسي توګه د ایاد الله د دغه برید په شام مقصد نه دی واضح، خو چارواکي وایي چې کیدی شي هغه د داعش نه اثر اغستې وي. خو امریکایي مطبوعات د خپل سرچینو لخلې وایي چې ایاد الله داعش سره بیت کړو. په تیرو دوه میاشتو کې په نیویارک کې د ترهاګرۍ دا دویمه پیښه ده. د اکتوبر دوه میاشتې په اخر کې په نیویارک کې یو کم دیرش کلن تن هغه وخت پولیسو وویشتو او وینیو چې هغه د سکول د یو بس سره خپل موټر وجنګولو او بیا وتښتېدو. په دغه پیښه کې اته تنه وژل شوي. د امریکا د کورنی امنیت د چارو وزارت دغه پیښه یو ترهاګر عمل بللی و.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته بخنه غواړم نیم ساعته خبري خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نیخ باندې غباندې اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګول پر ځویلي هغه یقین کوي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د اعلان وروسته به د یورپ ټول ملکونه بیت المقدس ته اسرائیل د پایتخت په توګه مني. خو د یورپي یونین خارجه تګلارې مشر ویلي دی به د امریکایي صدر په شان بیت المقدس ته اسرائیل پایتخت په حیث نه تسلیموي. نور حال پې وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکاره کلسوم کاکړ باندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ وویل هغه په دې باور لري چې اکثره اروپایي هیوادونه به خپل سفارتخانه بیت المقدس ته انتقال کړي او بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه په توګه وګرځوي. لکه څنګه چې تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د امریکا سفارتخانه د تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړه او بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وګرځوه. نوموړي په برسلز کې د اروپایي ټولنې یا یورپي یونین د مشري فدریکا مغرینی سره د لیدنې په وخت وویل بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه ده او هیڅوک دا نسی رد کولی. په دې سولې ته زیان نه رسیږي، بلکې د حقایقو په منلو باندې سوله راځي، نو ځکه دا به د سولې لپاره یوه لاروي. میرمن فدریکا د اروپایي ټولنې دریځ وړاندې کوي او ویل چې داسې به ونه کړي. دا سوده ټرمپ د فیصلې چې بیت المقدس اسرائیل پایتخت وګرځوو سره به یو ځای نسی. میرمن فدریکا دا هم وویل چې موږ یا اروپایي ټولنه په دې باور لرو چې بیت المقدس د شخړې یوازنۍ لار دا ده چې بیت المقدس دې د دواړو هیوادونو یعنی اسرائیل او د فلسطین پایتخت وګرځولی سي. هغې ژمنه وکړه چې په دغه سیمه کې د مصر او اردن په شمول د فلسطینیانو او اسرائیلانو تمن لپاره به زیات کار وکړي، که څه هم دا ستونزمن او مشکل حالات ښکاري. د روس صدر ولادیمیر پوتین د مصر د دورې په مهال هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو بحالۍ او د بیت المقدس په مسله بیړنۍ مذاکراتو باندې زور ورکړی. میرمن مغرینی زیاته کړه چې په دغه وخت جګړه کې تاوتریخوالی راغلی دی او د اسرائیل په ضد د بریدونو غندنه کړې. د صدر ټرمپ د پریکړې په ضد احتجاجونه د دوشنبه په ورځ هم دوام درلود. په زراو احتجاج کوونکي د امریکا او اسرائیل په ضد نارې وهلې او د ځینې مظاهره چانو په بینرونو لیکل شوي وو چې بیت المقدس د فلسطین پایتخت دی. د انډونیشیا سرشار جاکارتا کې احتجاج کوونکو د امریکا د سفارت خانې مخې ته د اسرائیل او امریکا بیرغې سزبولې. د اروپایي یونین د بهرنیو چارو وزارت سره د لیدنو وروسته نهتین یاهو اروپایي مشرانو باندې نیوکې وکړې او د صدر ټرمپ د پریکړې په ضد د دوی دوه مخه پالیسي وګرځوله. د اسرائیل مشر د شنبه یا خالی په ورځ ویلي چې د صدر ټرمپ د تاریخي فیصلې په ضد د یو شمیر غندنې اورېدلې دي، خو بیا د اسرائیل باندې د راکټونو غورځولو چا هم غندنه نه ده کړې. هغه د یکشنبه یا اتوار په ورځ د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون سره د لیدنې وروسته وویل چې بیت المقدس تل د اسرائیل پایتخت و او زیاته کړه چې فلسطینیان څومره زر دا حقیقت ومني همدومره زر به موږ د امن په لورې سو. ایمانوئل ماکرون په اسرائیل د برید غندنه کړې، خو بیا د صدر ټرمپ بیت المقدس اسرائیل پایتخت ګرځولې مخالفت کړې. د یکشنبه په ورځ عرب لیگ د صدر ټرمپ د دغې پریکړې خطرناک فیصله بللې او غوښتنه یې کړې چې صدر ټرمپ دې خپله فیصله بیرته واخلي.
دا د امریکا غږ ډیوه راډیو ده.
او استاد طبلان دیکھو د واشنگتن اداریا.
بڑی رشوتونه په هر سطح د واک اختیار ناجایز استعمال لې چې پښتمنو او نېستمنو ملکونو او د دې په ذاتی او سرکاري مدونو یو شان بد اثر پرې باسي. بڑی رشوتونه ترقی تالا ترغه کوي، په جمهوری ادارو اعتبار ختموي، بین الاقوامی جرایمو کې دوکې اسانتیاګانې پیدا کوي چې پکې منظم جرایم او ترهګری هم شامل ده. بڑی رشوتونه کاروباری زینه شاړی، سرمایه کار بے زړکی او د اقتصاد په وده کې لوی خندان راولاړی. بڑی رشوتونه مخ په ترقی ګوندونو د پاره یو خطرناک زهرجن سیز دی، ځکه چې مخ په ترقی معاشرو کې دا د ترقی په لار کې لوی رکاوټ جوړیږي. عمدغه سبب دی چې د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی څوارلس کاله وړاندې د بډو رشوتونو خلاف خپل یو قانون منظور کړو، کوم چې د بډو رشوتونو د مخنیوي دپاره یو نوی عالمی قانونی چوکاټ دی. د نشئی موادو د مخنیوي او د قانون د نفاذ د بین الاقوامی معاملو په باب لا د امریکای قائم مقام نائب خارجه وزیر جیمز ای والش خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بډو رشوتونو په لړ کې زموږ د نن ورځې اډانه قوانین پالیسۍ او په دې لړ کې بین الاقوامی ملګرتیا د کال 2015 په نسبت بشکه چې ډیر ښه دي، خو زموږ کار دلته ختم نه دی. خاغلی والش د بډو رشوتونو په باب لا د ملګرو ملتونو د قانون په اوومه غونډه کې ناستو نمائندگانو ته خپل تقریر کې دا هم وی چې دې قانون موږ لا د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره یو شریک بنیاد را کړی دی، او که موږ د سیاسي استقامت نه کار واخیستو نو د دې قانون ډیر اثرناک استعمال کولای شو. امریکای په بین الاقوامی او مقامی دواړو سطحو د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د ملګرو ملتونو د جوړ قانون د مرستي او د دې د نافذ کولو پوخ نیت کړی دی. خاغلی والش زیاته کړه چې امریکای په کال 2014 کې خارجي ملکونو کې د بډو رشوتونو د مخنیوي د پاره د دې قانون د ټولو نه زیات نفاذ کړی دی، او د اتیوشتو غنقامیزو کمپنو خلاف د دې قانون لاندې کاروایی کړی ده. امریکای په غلطه طریقه حاصل کړي مال حال هم د خپل نظر لاندې ساتلې دي، او د کال 2010 نه راپدې خو د خپل نړیوالو ملګرو په ملګرتیا او د درغله حکمرانانو نه د قام د لوټلي دولت درایستو د پاره د امریکای په محکمه انصاف کې د جوړې شوبې په مرسته $3 ارب داسې مال بوت کړي وي چې هغه په غلطه طریقه والي شوی یا جوړ کړي شوی وو. دین تروسه پوری یو نیم سل ملیون ډالر رقم حقدار وتا واپس کړی شوی هم دی، او د نورو ډیر شو ملیون ډالر د واپسای عمل روان دی. خاغلی جیمز ای والش د خپل تقریر په اخر کې وی هر کله چې موږ د بډو رشوتونو د نوغي وستو په بابلا د ملګرو ملتونو د قانون د نفاذ کار تلاس اچولې دی، په دې سبب موږ له معاشري ټولو ته پوته هم غږ پکار دی چې د بډو رشوتونو خلاف راپورته شي، چې پکې د اولسی معاشري تنظیمونه او ذاتی مد هم راځي. پدې لړکې کې امریکا یا بل یو ملک په یوازې ځان هر څومره منډې ترړې وهي دا کافی نه دي. مونږ ټولو لا د بډو رشوتونو د ختمولو دپاره په شریکه راپورته کیدل پکار دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.